درنو اوریدونکو سلام په کابل کې ته بجه شوې په رواني اوسات کې دوه خبرونه تانې څنګه او درسي سات تر تل روخ ترغه مخ کې خبرونه او راپورونه هم شته چې په پیل کې خبرونه په کابل کې د جاپان سفیر او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشرې پرون د هرات ولایت زلزله ځپلو سیمو ته سفر وکړ. په افغانستان کې د جاپان سفارت پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي چې هرات ته د جاپان د سفیر تاکایوشی کورومیا او د یوناما د مشرې روزا وتنبایوا د سفر هدف ته و چې په زلزله ځپلو کلیو کې له خلکو سره وګوري. د بیان له مخې جاپان د هرات له زلزله ځپلو سره نږدې 4.5 میلیون ډالر مرسته کړې چې د خوړو د نړیوال پروګرام او نورو مرستندوی موسسو لخوا زلزله ځپلو سیمو ته استول شوې دي. د افغانستان بانک د افغانۍ د زرګونه او 500 د زړو بانک نوټونو پر ځای بازار ته د نویو بانک نوټونو د وړاندې کولو د پیل خبر ورکوي. د افغانستان بانک چې طالبان اداره کوي په یو بیان کې چې پرون یې پر ایکس شبکې خپور کړی ویلي چې دا پروسه عملاً په ټول هیواد کې روانه ده. بیان زیاتوي چې پر دې سربیره د زړو بانک نوټونو د نورو ډولونو راټولول او بازارونو ته د نویو بانک نوټونو د عرضې بهیر لا هم روان دی. د کندهار د سوداګرۍ او صنایع خونوایي له کندهار سکل د څه باندې 15 میلیونه ډالرو په ارزښت انګور بهر ته صادر شوي. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقي بیمه بیګ ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار انګور پر نورو هیوادونو سربیره کورنۍ بازار هم لري.
تقریبا 3,600 تنه شاوخوا کې د رجستر شوي صادر شوي دي او په داخل کې هم موږ کندهار انګور تر ډیرو ځایو پورې ځي چې صادر شوي دي. 3,600 تنه کېږي چې 15,350,000 امریکایي ډالر ارزش لري.
انګور او انار د کندهار د باغونو مهم محصولات دي چې هر کال افغانستان ته د میلیونونو ډالرو عواید راوړي. د ګډو رزمي لوبو افغان لوبغاړي عبدالعظیم بدخشي بیګا خپل کوریایي سیال ناکاوټ کړ. دا لوبه د هندوستان په پلازمینه نوې ډهلي کې وشوه. بدخشي چې له 1.5 کلن ځن وروسته یې لوبه کوله کوریایي لوبغاړی هیجن پارک کې په لومړي راوند کې د سکانو او څنګلو په ګزارونو مات کړ. له دې سره د بدخشي د ټولو بریاو شمېر 14 ته ورسېد حال دا چې درې لوبې هم بایللې دي. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې سبا د شنبه له سریلانکا سره مخ شي. دا لوبه د کابل په وخت ماسپښین په 12:00 بجو پیلېږي. د سبا لوبه به په نړیوال جام کې د افغانستان شپږمه لوبه وي. افغانستان تر دې دمه 5 لوبې کړي چې درې بایللې خو په 2 کې د انګلند او پاکستان ځواکمنې لوبډلو ته ماتې ورکړې ده. اسرائیل اعلان کړی چې له ترکیې څخه د خپل ډیپلوماتیک ماموریت غړي باسي. دا اعلان وروسته له هغه کېږي چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په غزه کې د اسرائیلو پر پوځي عملیاتو انتقاد وکړ او اسرائیلي جنګي جنایتکار وباله. ښاغلي اردوغان پرون په استانبول کې د فلسطینیانو د پلویانو غونډې ته د وینا پر مهال وویل ترکیه دې ته تیاری نیسي چې اسرائیل د غزې په تړانګه کې د پوځي اقداماتو په خاطر جنګي جنایتکار اعلان کړي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر علي کهان پرون شنبه پر ټولنیزو شبکو په یو بیان کې ولیکل چې د اردوغان توندو خبرو ته په پام سره اسرائیلو خپلو ډیپلوماتانو ته امر کړی چې هیواد استانه شي څو د ترکیه او اسرائیلو په اړیکو بیا غور وکړي. درنو اوریدونکو مخکې مو هم یادونه کړې وه چې په دې یو سات کې دوه خبرونې درته لرو خو تر هغه مخکې راپورونه هم شته دي. ملګری ملتونه وایي لاغه محل چې په پاکستان کې د ډیره غیر قانوني کډوالو د پیژندنې لپاره عملیات پیل شوي د هغو افغانانو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی چې خپل هیواد ته ستنېږي. په داسې حال کې چې له پاکستانه د غیر قانوني کډوالو د وتلو لپاره ټاکلی مهلت په چټکۍ سره په نږدې کېدو دی. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو پر پاکستان غږ کړی چې د یوې بشري فاجعې د مخنیوي لپاره دی مخکې له دې چې ناوخته شي له دې پالیسۍ لاس واخلي. په همدې حال کې اروپایي ټولنې خپل هیواد ته د افغانانو د ستنېدو له پروګرام سره د 15 میلیونه ډالرو اضافي مرستې اعلان کړی. نور جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د افغان کډوالو د وتلو مهلت په چټکۍ سره رانږدې کیږي، د تورخم او چمن له دروازو هیواد ته د کډوالو د راستنېدو راپورونه ورکول کیږي. بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي، پرون د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت په حواله راپور ورکړ چې په تیره یوه اونۍ کې شاوخوا 8000 افغان کډوال د سپین بولدک له لارې هیواد ته راستنه شوي دي. د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو د جمعې په ورځ وویل چې له 2 میلیون زیات افغان کډوال په پاکستان کې اوسي، چې له دې ډلې لږ تر لږه 6 لک کسان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته له افغانستانه وتلي دي. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس د راپور له مخې د مهاجرت نړیوال سازمان IOM او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری UNHCR ویلي دي چې د روانې اکتوبر میاشتې له 3 تر 15 نیټې پورې لسګونه زره افغان کډوال له پاکستانه وتلي، خو ډیری دا کسان ویریږي چې له هیواده د وتلو په خاطر ونه نیول شي. د ادارو د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې د یو بشري ناورین د مخنیوي لپاره مخکې له دې چې ډیره ناوخته شي د افغانانو د جبري استلو پالیسي بدله کړي. IOM او UNHCR ویلي دي چې باور لري ډیری هغه کسان چې له پاکستان استل کیږي او افغانستان ته ځي د غیر قانوني نیونو، شکنجې او د ناوړه چلند د نورو بڼو په ګډون د بشري حقونو له جدي سرغړونو سره مخامخ کیږي. طالبانو له دې مخکې د بشري حقونو د سرغړونو تورونه رد کړي دي. اروپایي ټولنې ویلي دي چې غواړي له IOM او UNHCR سره په ګډه ډاډ ترلاسه کړي چې هیواد ته ستنېدونکي افغانان ځانونه خوندي احساسوي او هغه ملاتړ چې اړتیا ورته لري ورته رسیږي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ بیګانه وخته پر ایکس شبکې ولیکل چې د دې هدف لپاره 15 میلیون یورو اضافي مرسته ځانګړې کوي. د راپورونو له مخې په وروستیو څو اونیو کې له پاکستان او ایرانه زرګونه افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي. د دو هیوادونو اعلان کړی چې غیر قانوني افغان کډوال باسي. د پاکستان لخوا د کډوالو ته ورکړل شوی مهلت د سه شنبه په ورځ د اکتوبر په 1 دېرشمه پای ته رسیږي. پاکستان د اکتوبر په پیل کې اعلان وکړ چې که شاوخوا 10 لک غیر قانوني افغان کډوال له پاکستانه ونه وزي په زوره به وایستل شي. یوه افغانه میرمن چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د هغه سخت حالت یادونه کوي چې افغان کډوال ورسره مخامخ دي.
افغان مجرین په عزیزان باندې ډیر بد او منفی اغیز درلودل. افغان مجرین په یو ډیر سخت حالت شپې ورځې تیروي. نو موږ له ملل متحد نه دا هیله کوو چې دا د موږ اوسنۍ ستونزې په نظر کې ونیسي او دا په پاکستان هیواد باندې فشار راوړي تر څو د دې اعلامې په پلي کولو کې دوی تجدید نظر وکړي.
په همدې حال کې په اروپا کې ډیر یو شمیر افغانانو د پاکستان د پریکړې په خبرګون کې پرون د هالند په پلازمینه امستردام کې مظاهره وکړه. قدرت الله علي خیل د دې اعتراض له تنظیمونکو څخه له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د افغان کډوالو د ایستلو پلان وغنده.
دې لارین کې لومړی ځل زمونږ په نړیوالو باندې دا و چې پاکستان باندې فشار واچوي چې د افغانانو د غیر قانوني وستنه د پښتونخوا او پنجاب نه بند کړي. افغانان په بد حالت کې دي او افغانانو ته اوس په افغانستان کې هغه امکانات نشته چې دوی خپل ژوند مخکې وسي. دا یو غیر انساني عمل دی. دا بند کړي.
د اسوسییټډ پریس راپور کې راغلی دی چې په افغانستان کې اوس مهال په 13 د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې یو سخت بحران روان دی. په راپور کې لشپګم د لوړو ټولګیو پر زده کوونکو او د پوهنتونونو د محصلانو نجونو پر تعلیم د بندي زیاتونه شوي. راپور زیاتوي چې په افغانستان کې ډیری ښځې او نجونې له کاره منې شوي او د هغوی پر مخ د عامه ځایونو دروازې هم بندې دي. همداراز پر رسنیو، فعالانو او مدني ټولنو محدودیتونه هم پر ځای پاتې دي.
په غزه کې د اسرایلي ځواکونو د ځمکنیو عملیاتو له پیل وروسته په دې سیمه کې تیاره خوره ده. اسرایلي پوځیان پرون هم د غزې د تړانګې په بیلابیلو برخو کې د حماس پر جنګیالیو حملې کولې. بلخوا د حماس پوځي څانګې ویلي چې جنګیالي د اسرایلو د یرغل پر وړاندې د مقاومت لپاره پوره چمتووالی لري. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
پرون په داسې حال کې چې اسرایلي جټ الوتکو د غزې پر تړانګه نوره بمباري وکړه او د حماس د افراطي ډلې د وسلوالو پر ضد یې پراخ ځمکني عملیات پیل کړل، د دې کلابندې سیمې خلکو په ډېرې سختۍ سره له بهر سره تماس لر. اسرائیلو چې د اکتوبر په 1 پر خپل قلمرو د حماس د وسلوالو د حمله او د اسرائیلی چارواکو په وینا د 1400 کسانو د وشل کېدو په جواب کې لدریونه یو رئیس د حماس د لمنځولو په هدف هوایي حمله پیل کړي وایي چې د جمعې په شپه غزې ته استول شوي پلی سرتیری لا هم په ساحه کې دي. د اسرائیلو دفاع وزیر یواف گالانت پرون وویل د دوی سرتیری د ځمکې پر سر او تر ځمکې لاندې حملې کوي او د په وینا د تروریستانو فعالان چې په هره کچوي په هر ځای کې په نښه کوي. که څه هم د اسرائیلو د پراخو ځمکنیو عملیاتو نښې تر اوسه نه ښکاري، خو اسرائیلو د غزې 2.3 میلیون اوسیدونکو ته ویلي دي چې د شمال له هغو سیمو د ووزي چې د حماس جنګیالي د اسرائیلو په وینا په ملکی استوګنځایونو کې پټیږي. خو فلسطینیان وایي چې هیڅ ځای خوندي نه دی، ځکه د اسرائیلو پوځ د دې ګڼ میشتې ترانګې په جنوب کې هم پر کورونو هوایي حملې کوي. په غزه کې د جمعې ورځې له ماښام راهیسې د ټلیفون او انټرنیټ خدمات تقریبا په بشپړ ډول قطع شوي دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې د دې کار مسؤلیت په اسرائیلو اچولی، خو اسرائیلو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. مرستندوی ټولنې وایي د غزې خلک چې په بشپړ ډول کلابند دي له یو ناورین سره مخامخ دي. د سیمې روغتیایي چارواکو ویلي دي چې د اسرائیلو د بمباریو له پیله تر اوسه 1650 تنه فلسطینیان وشل شوي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر ویلي دي چې د غزې د کلابندۍ له کبله حتی سیمې ته د امبولانسونو تګ راتګ او د ناروغانو د انتقال عملیات هم له خنډ سره مخامخ شوي دي. د القسام لوا په نوم د حماس پوځي څانګې ویلي دي چې جنګیالي یې د غزې په شمال ختیځ ښار بیت حانون او په مرکزي البروج ښار کې له اسرائیلي ځواکونو سره د جګړې په حل کې دي. د ډلې په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي چې القسام لوا او ټول فلسطینیان د اسرائیلو د یرغل په وړاندې مقاومت ته پوره چمتو دي. متحد ایالاتونو او د لویدیز نورو هیوادونو له اسرائیلو څخه کلک ملاتړ څرګند کړی، خو په عین حال کې ترې غوښتي دي چې په غزه کې د ځمکني عملیات نه کوي، ځکه دا ویره شته چې نورو فلسطینیانو ته هم مرګ ژوبله واوړي او په نتیجه کې به یې دا کړکیچ نور هم پراخ شي.
درنو اوریدونکو، اوس مو رابولم چې تاندې څانګې او همدا ډول درسي سات خپرونې واوري. د ځوانانو خبرونه د تاندې څنګه. درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې په دې غږی کوچی ولې یو شمیر کورنۍ خپل ځوانانو ته ازادي او د انتخاب حق نه ورکوي، د ځوانانو فردي ازادي سلبول او د کورنۍ لخوا پرې د غوښتنو تحمیل کوم ستونزې رامنځته کولای شي، او که ځوانانو ته ازادي ورکول کېږي په کوم حد کې باید وي؟ که تر پایه را سره وای دا پوښتنې به مو ځواب شي.
لکاله رنیول خبر کولو تر انتخاب او داسې نور ډېر مسایل
چې حق انتخاب کې دی باید مستقله اوسي. لویه ستونزه همدا ده چې موږ نوي سبق ته نه پرېږدي چې ورشو.
کله چې یو کس د ځوانۍ پړاو ته رسیږي په کور او له کوره بهر د ځینو ازادیو غوښتونکی شي، خو برعکس کورنۍ بیا په دې هڅه کې وي چې ځوانان تل د دوی خبره ومني او د دوی په خوښه ژوند وکړي. له سلیقې رانیولې تر خبرو او انتخابه باید د کورنۍ په خوښه وي. که چیرې کوم ځوان د خپل ژوند په مسایلو کې د کورنۍ ونه مني نو ګستاخ او بیادبه بلل کېږي او رټل کېږي، حتی په دې خاطر خو یې له کوره هم شړي. د پکتیا د اریوب ځاځیو ولسوالۍ اوسیدونکی بخت جان هیر او د کابل اوسیدونکي سمینا په همدې اړه راته غږېدلي.
همغه په سیمه کې دا مسایل ډیر دي. نسبت نور وخت اوس لکه کوم شوی دي، خو اوس هم شته چې یو ځوان خبر نه یو ځکه مثلا په زور ودور باندې وشي، نه ځکه د خوخ نه په زور ودور باندې شي، دا په انده کې ژوند سره ډیر مشکل وي. نه د سیوی چې لخپل ژوند څخه روزي نه وي، ژوند یعنی بیخي دومره وي چې ژوند سره دومره مشکل کې چې ژوند ټول ورته تاریخ شي.
لکه څنګه چې زه خپل مینه ما لکان جلکین ډیر لري سند سره مخ دي. له کال رنیول تر خبرو کول تر انتخاب او دغه نور د مسایل چې د تاخ نه ورکول کی چې خپل خواخه انتخاب کیم خپل په غاړ نظر ورکی.
حاجی محمد ولی چې اولادونه ځوانان شوي وایي ځوانان باید د کورنۍ په خوښه ژوند وکړي، دا ځکه چې د کورنۍ مشران تر ځوانانو د ژوند په مسایلو ښه پوهیږي.
ځوانان غواړي چې ازادي واخلي، دا باید دوی ولري، خو باید مشوره د مشرانو سره وي، ځکه مشران عمر تیر کړی، وخت تجربه لري او هر څه دوی ته معلومات دي. نو ځکه د کشتارانو ته وایي چې باید داسې کار وکړي چې